جنگلی چه دلنوازی. سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږه کلا زده رادیو نوري اوس د زده رادیو خبرونه څلور ورځې ساته دوام لري. د سړل شپږو د مخام در شپږو په لندو څپو 1925 متر د مخام شپږو د ساتر شپږو په منځني څپه 12 شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي د پښتنو قومي عدالت په نوم یې د درې ورځنۍ ملي جرګې لومړنی بهیر پیل کړی دی. د غورځنګ ګڼ فعالان د خیبر د جمرود په ریګي للمیې په میدان کې د پراخې جرګې د تنظیم چارې پر مخ بیایي او د نظم لپاره یوه ډله ګمارلې ده. دغه جرګه چې ټاکل شوې وه پرون پیل شوې، خو د ځینو تخنیکي ستونزو جرګې ته د خلکو د ډلو د نه رسېدو له کبله پیل نه شوه. د جرګې پر سهاله څو ورځو د پاکستان امنیتي ځواکونو چاپې واچولې او هلته درول شوې خیمې او د جرګې د انتظام لپاره نور شیان لرې کړل او میدان یې ونیوه. در دې جرګې مخکې د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې پر شپږمه د یو فرمان په خبرولو سره پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې ناقانونه سازمان اعلان کړ. نن د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور هم د جرګې ځای ته ورغلی و. د ایران یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې له ایرانه 220,000 افغانان خپل هیواد ته ایستل شوي دي. د خراسان رضوي ولایت د اتباعو او کډوالو عمومي مدیر حسین شرافتی پرون جمعه ویلي دا د تیر کال د همدې مودې پرتله 40% زیاتوالی ښیي. ایرانه دولتي اژانس د هغه په وینا راپور کړی دی چې په دغو کسانو کې بې اسناد افغانان او هغه کسان هم شامل دي چې په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د هرات اسلام کلا پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویاند محمد یوسف سعیدی رسنیو ته ویلي پرونی پیښه له سړک د یو ټکسي موټر د وختو له کبله شوې چې په نتیجه کې یو بل ټپي شوی هم دی. د افغانستان د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ چې دغه ټکسي موټروان د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لیږدول. د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. پرون جمعه ایران اعلان وکړ چې د سپای پاسداران د هغه جنرال مړی موندلی دی چې تېره میاشت د لبنان په پلازمېنه بیروت کې د حزب الله ډلې له مشر حسن نصرالله سره یو ځای د اسرائیلو په هوایي حمله کې وژل شوی و. د ایران سپای پاسداران په اعلامیه کې ویلي د شهید عباس نیلوفروشان مړی تر سختو هڅو وروسته موندلی دی. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ایران ته د عباس د مړي د انتقال او جنازې پلان به وروسته اعلان شي. د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو وتلي قومندان عباس د سپتمبر په 18 له حسن نصرالله سره یو ځای ووژل شو. قدس ځواکونه د سپا د بهرنیو عملیاتو څانګه ده. او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو پر یوې پوځي اډې یو لړ مزایل وشتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځي. د ایران متحده ډلې حزب الله په یو اعلامیه کې ویلي چې ځواکونه د مزایلو په حملې سره د اسرائیلو د منفجره موادو یو فابریکه په نښه کړې ده. د دې ادعا په باب اسرائیلو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په لبنان کې د ملګرو ملتونو د ولساتو پر ماموریت د اسرائیلو دویمې هوایي حملې په ډیپلوماټیک ډګر کې انتقادونه پارولې دي. ملګرو ملتونو پرون ویلي و چې په دې پیښه کې دوه سریلانکایي سولساتي ټپیان شوي دي. خبرونه مو واورېدل. له وړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب واورېدل شي. وړاندې به په خبرونه کې خیبر پښتونخوا ته ورشو. هلته به له خپل خبریال نه واورو چې جرګه پیل شوی او کنه او که پیل شوی ده پر کومو موضوعاتو خبرې اترې شوې دي. په افغانستان کې پرنجونو د طالبانو له بندیز وروسته ځینې کورنۍ شکایت کوي چې وړې نجونې ودی
لاره واته شولې د کوپ اصول او په خاون په حقوقو د خوا کې سفر د کورنۍ اصول سره ډیره نه بلاته واسو کاغه ډیره ماشوم اوله
چې لواده ورسته د غنجونی لکوم ستونزې سره مخ کیږي وړاندې په راپور کې درته وایو. د ناروی حکومت ویلی په افغانستان کې د خپل تیر ماموریت درځونې لپاره یو کمیټه ټاکلې. خدای چې دغه ماموریت په دغه کمیټه بعد د ناروی د ماموریت کومې برخې ارزوي وړاندې درته په راپور کې وایو. هرمونی شي چې د ملي پروانې هم درته یو ښکلی راپور لرو خو د خبرونې په وروستي شیبو کې درته خبر کړو تر مطالبه مشته ملتیا مواړه.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چار په سمبلخت قرباني یو د خبر پښتونخوا پاريګي للمسيمکه د پښتونو قومي جرګه نن د اکتوبر 12 سهار مهال ویل کیږي چې رسمن پیل شوی ده. سیاستوال او د جرګې ګډونوال افراسیاب خټک وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو به ولسونه او د پښتنو سیاسي مشران له سلا مشورو وروسته د خپل برخلیک په اړه مهمې پرېکړې وکړي. خو دا چې دا جرګه رسمن نن پیل شوی او کنه ورزو زموږ خبریال خاطر پردیسته صاحب ستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلی که تاسو راته ووایئ چې د جرګې نه وروستي جزئیات څه دي؟ جرګه پیل شوې کنه؟
سلامونه سیال صاحب تاسو د راډیو اوریدونکو ته. سیال صاحب د جرګې په اړه کوم کسانو سره چې زه په تماس کې ما د خپل د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي همدار اساغوي چې په جرګه کې ګډون کړي د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړي سره ما خبرې وکړې دوه چې بیگانه وخت شي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین کمل ارخونه کړي وا چې نن په لس بجې بجرګه پیلېږي دوول چې سکرین آماده شوی او په سکرین کې هغه ډیټا چې دوی لوړان دی راټول کړي هغه به د ورځې په جریان کې خلکو ته وړاندې کیږي او لاغې وروسته به د ټولو سیمونه چې د قومونو استازي خلک راغلي دي د هغوی استازي به ټاکل کیږي تر څو د سبا لپاره په بحث کې فعال ونډه واخلي او په پریکړو کې خپل رول ولري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې کوم سکرین باندې هغه پریزنټیشن چې کوم ډیټا دا سټټیسټیک ریپورت دی دا په سکرین پېښ کیږي او هغه نه پس په ضلع کمپونه چې کوم دی دا په خپل خپل ضلعونه یو یو مشر ټاکي چې هغه بیا مخکې تګلارا جوړي او سبب یا د به صورت زی د مطالباتو په حواله سره نن بسر دغه عمل کیږي.
په ورته وخت کې سیال صاحب د رسمن د جرګې د پیل په اړه بیا هم ځینې راپورونه داسې یو خو مسله دا ده چې په همدغه خپله د غریګي للمه سیمه کې دلته د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو د محدودیت له وجې وخت په وخت هغه معلومات چې باید ما هڅه وکړه چې لږ شېبه مخکې هم هلته چې کوم حالت روان د وضعیت معلومات ترلاسه کوم خو چون مخابراتي شبکې مشکل دي نو دا کوم معلومات چې مرا رسیږي هغه مطلب په وخت په وخت نه دي نو د رسمي نه پیل پاړه هم راپورونه ورکړ شوی خو د پی ټی ایم د دغه غړي سرچ ما خبري وکړي د ویل چې سکرین لګیدل او جرګه د دوی د مشر په لارښوونه سره پیل شوی ده. په عین وخت کې د پرون ماخام نا وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر چې کمی خبري وکړي د ویل چې نن سهار به دا پیلېږي خو لا هم په دې اړه کره معلومات چې کسان دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې جرګه پیل شوی ده اما د پیل پاړه لا هم لسیمه هغه معلومات چې وس حالت سره واندې نشته دي. ما د پښتون په دې جرګه کې د ګډونوالو او سیاستوالو افراسیاب خټک سره خبرې وکړې هغه د جرګې د پایلو پاړه ډیر خوشبينه وو ویل چې په ډیر تعداد خلک راغلي او د امیدوار دي چې داسې یو پریکړه به وشي چې هغه په سیمه کې د پښتنو د امنیت او ثبات په ګټه تمام شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو دا خلکو چې یو شی دی یو بل ته انرژي ورکوي سیاسي ګوندونو کې ملګ مفاهمت پیدا شي نو سبا ته به سترګې په لارې وي چې دا مصوبې او دا پرېکړې راښکاره شي دې به به سیاسي ګوندونو خپلو کې خبرې وکړي او بلبو کې چې په کله په شریکه یو آواز راوچت کړي.
سیال صاحب دی پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې له ممانعتونو ستونزو سره سره د دوی جرګه د دوی په خبره کې یو څه ځنډ پکې راغلی خو وایي جرګه خامخته روانه ده او امیدوار دي چې پایلې به هم ښې وي. زه د دوی له غړو سره په اړیکه کې یم او کوم وروستي جزئیات چې ترلاسه کیږي هغه به له اوریدونکو سره شریکیږي. مننه.
ډېر زیاته مننه کورودان. زموږ همکار خاطر پردیس و چې د پښتنو د جرګې په اړه باندې چې د خیبر پښتونخوا جمبروت سیمه ریګې للمي سیمه کې دغه جرګه ویل کېږي چې پیل شوې ده خو هېر دي نه وي چې په دغه جرګه کې یو شمېر ډېر ښځو هم ګډون کړی دی. وړاندې په راتلونکو خبرونو کې به که چېرته زموږ همکارانو وتوانېدل یو له دغو مېرمنو سره به مرکه وکړو او له دوی به وپوښتو چې د جرګې سیمې ته دوی څنګه ورغلې او د دوی غوښتنې څه دي. بیرته به افغانستان ته راستنه شو. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان وایي که د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز تر 2023 کاله دوام وکړي تر 4 میلیونه ډېر نجونې به اغېزمنې شي. افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د تازه معلوماتو له مخې په دغه هېواد کې څه باندې 1 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې دي. تفصیل سنګه کرناورو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز اندېښنو ته په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي که دا بندیز تر 2023 پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې شي. یونسکو دا خبره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو ته په اشارې د اکتوبر 12 د ماشوم نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه کړې ده. هممهال افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د یادې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې نه یوازې 1.4 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه بې برخې دي، بلکې هغه نجونې هم چې هېڅکله ښوونځي ته نه دي تللي د بېوزلۍ، جګړو او زیان رسوونکي جنسیتي نورمونو له امله له زده کړو لرې ساتل شوي دي. یادې کمیټې پرون په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې پانګونې ته بیړنۍ اړتیا ده. هممهاله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هیواد یې ژمن دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې طالبان د جنسیتي تبعیض لپاره حساب ورکوونکي وګرځوي. ملینی جولی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې چیرې چې ښځې او نجونې د تصور نه وړ ستونزو سره مخ دي موږ باید د دوی ملاتړ ته ودرېږو. د فیمینا په نوم یو خپلواک سازمان هم چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او سازمانونو ملاتړ کوي په ورته مناسبت پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو ظلمونه بې ساري بللي دي. یاد سازمان د اکتوبر په 11 د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي افغان نجونې لا هم زده کړو ته له لاسرسي منع دي او ان غږونه یې جرم ګڼل کیږي. یو شمېر افغان نجونې هم مې برخلیک یې تیاره دی. د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت اوسېدونکي 2 تنه نجونې چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کورونو ناستې دي ازادي راډیو ته وویل.
نمیتونیم ارزوهای خود دنبال
نسو کولای خپل هیلی تعقیب کرو زکا وضعیت ورست تربلی خرابیگی او دیر محدودیتون پر افغان انجونو لگول کیگی
افغان تحمیل میشه.
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر شم یا معلمه شم نو طالبان د وجه نه موږ هیڅ تنه پریږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوي دي.
د طالبانو حکومت د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې وخت له رسیدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له 2 میاشتو تیرېدو وروسته یې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم را وګرځولې. ملګرو ملتونو، یونیسف او ګڼو نورو نړیوالو ادارو په زړونو له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لیرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. طالبانو دغه شان نجونې او ښځې کار، تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته له تګ، له شرعي محرم پرته له سفر هم راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوي قانون کې بیا د دوی غږ او صورت هم اورد بدل شوي. په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو طالب چارواکو ته له دا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه دا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
دا ناروې حکومت په افغانستان کې د خپل ماموریت د ارزونې لپاره کمیټه وټاکله. دغه هیواد په خپل حکومتي ویب پاڼې خبره کړې لمې کې د ناروې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په حواله ویلي چې یاده کمیټه به له 2015 کال تر 2020 کال پورې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ګډون د تخلیې پروسې بشري مرستو د سولې خبرو اترو برخه کې د دغه هیواد ماموریت ارزوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروې حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي تترې درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویبپاڼې د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروې د شاهي حکومت دیوې مسودې له مخې ټاکل شوې چې لاس غړي لري او مشري هم د ناروې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاده کمیټه به د ناروې د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په ګډه بودیجه د راتلونکي یو کال په اس کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پر پوځي عملیاتو کې د ګډون د تیر جمهوریت نظام د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د بخلاینې د خبرو اترو د بهیر له افغانستان سره د بشري مرستو او له سقوط وروسته د تخلیه پروسې په اړه معلومات راټول او یادو دوه وزارتونو ته بیسپاري. د ناروې په حکومتي ویبپاڼه د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایدی په حواله راغلی چې نوموړي پرون د دغه کمیټې د جوړیدو پر مهال ویلي موږ باید له دې بهیره درس وخلو ترڅو د راتلونکو نړیوالو عملیاتو او د نورین پر مهال ملکیانو ته د ناروې د مرستو رسولو او تنظیمولو په هڅو کې لا ښه عملي کړو. د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې ویلي د افغانستان په اړه په ژوره توګه اندېښمن دی او په خبره یې دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې په غلط لوري روان دی چې دې وضعیت ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې خورا اغېزمنې کړې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د اوسلو د سولې د څیړنو مؤسسې هم په خپلوي پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مؤسسې مشر او یو څیړونکی هم د دې کمیټې غړیتوب لري. هغه مؤسسې چې په 2020 کال کې د طالبانو او تیر جمهوریت حکومت د سولې مرکشي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب هم کاوه. خو د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د ناروې تیر ماموریت نه د افغانستان په سیاسي وضعیت او نه هم د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې اغیزمنې پایلې درلودې. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي د ناروې د دې کمیټې پایلې به هم د افغانستان د اوسني وضعیت بدلولو کې کومه محسوسه پایله ونه لري.
دغه نقش پر نتایج باندې مبتنی نو اسې کوم ملموس پایلې نه درلودلې چې هغه د افغانستان په سیاست کې فساد په مخنیوي کې د افغانستان د جګړې په مهار کې نقش درلودلې وي. زه فکر کوم چې دغه سې کمیټو جوړول کټې څه ده، یوازې د وخت زیاده البته دې په خاطر باندې چې یوازې خلکو سترګې تورې کې.
له دې وړاندې هم د ناروې حکومت له 2001 تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت درځولو یو کمیټه درلوده. د یادونې ده چې ناروې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. دغه هیواد د بیلابیلو پراختیايي پروژو، روغتیايي کلینیکونو، سوداګرۍ او پانګونې ترڅنګ د 2001 کال له ډسمبر د 2021 کال د اگست تر پایه پورې افغانستان ته د 9200 سرتیرو په استولو د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پوځي حضور هم درلود.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
نور مطالب هم در تلرو. خو سیوه نړیوال موضوع اخلو. د روسیې په تازه راکټي حمله کې د اوکرين 15 ملکیان وژل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
اوکرایني چارواکو نن ویلي د اوکراین دغه 15 ملکیان په تیرو 24 ساعتونو کې په ختیځه سیمه دونیتسک او خارکیف کې وژل شوي دي. د دونیتسک والي وادیم فلاشکین په ټلګرام کې لیکلي درې کسان په دونیتسک کې وژل شوي او اته نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي یو کس د اوکراین د شمالي سیمې خارکیف په کوزاچیا لوپان او بلتن په کوپیانسک ساحه کې وژل شوی. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلی روسی پوځیانو په عین حال کې د خرسون پر ګڼمیشتو سیمو هم توغندي وشتلې چې په وینا یو روغتیایي بنسټ، یو دولتي ودانی، د ټلیفون یو واستنیا پایا او یو د استوګنې ودانی زیانمنه کړې ده. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګ راپور ورکړي چې اوکراینی ځواکونو خرسون سیمه د 2022 میلادي کال په نومبر میاشت کې له روسی ځواکونو آزاد کړه او روسی ځواکونه اړ کړل چې د دنیپرو سیند ختیځ ته شاته ګوکړي. خو روسي ځواکونه بیا هم پر دغه شهر او شاوخوا سیمو یې خپلو حملو ته دوام ورکړی چې له کابل ملکی تاسیسات او د انرژي بنسټونه زیانمن سوي دي. نن سهار وختي بیا د اوکراین په جنوبي سیمه زاپوریژا کې هم د والي ایوان فیدوروف په خبره د روسي پراکیچي حملو کې دوی شزي او یو انجلی ټپيانې سوي دي. په جلا راپور کې د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو پر سومي، پولتاوا، دنیپرو پیتروفسک، میکولایف او خرسین سیمو د روسي لخوا د 28 توغول سوي بي پيلوټ الوتکو له جملې تلرويشتي نسکوري کړې دي. روسي چارواکو بیا خبر ورکړی چې د اوکراین بي پيلوټ الوتکو نن سهار د روسي پر بلګرود او کراسنو در سیمو حمله کړې او درې کسانې چپیان کړې دي. د بلګرود والی ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې لیکلی چې درې کسان پر اوستینکا سیمه د حمله له کبله چپیان سوي دي. د کراسنودر یو محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې ویلي چې پر کراسنودر په حملو کې درې کورونه او یو موټر تخریب سوي خو چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال سوي ختیځې سیمې لوهانسک په روین کې سیمه کې د تیلو یوې ډیپو اور اخیستی دی. په دې ډیپو کې د اور لګیدو خبر رسماً تایید سوی نه دی، خو دا له می میاشتې راهیسې دویم وار دی چې پر همدغې ډیپو حمله کیږي. هغه وخت د حملې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي وو. په جلا خبر کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو 12 بي پيلوټ الوتکې د کراسنودر پر فضا، 12 د کورسک، 2 د بلګرود او 14 نوري د ازوف پر فضا وشتلي او نسکوري کړي دي. د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې د بي پيلوټ الوتکو او میزایلو حمله زیاتې سوي چې ملکانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. بلخوا په وروستوي کې د روسیې پر پوځي اهدافو له دې جملې د تیلو پر ډیپوګانو هم د هوایي حملو خبرونه زیات سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
پا کنر کې اوس مرنجونی وای ډېری همزولي او خپلوانی په کوچنیوالي کې واده شوی چې اوس د کورونو کارونه نور ورسپارل شوی مسولیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولای او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
زما د کاکا لور ده چې دا ډېر په ماشومتوب کې واده ولکلی و. آج کل کور ته لاړه واده شوله د کور په اصولو په خاوند په حقوقو د خوا اخېسخر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه و. په دې خاطر باندې د هغې جون په کور کې ډېر تاوتریخوالي سامخ شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاقه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربیره په کم عمر کې د اولادونو خاوند هم شو، چې د هغو پاللو او روزلو سره یې ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
په دې کې د هغې څلور ماشومان هم پیدا شو، خو هغې ماشومان سره نور جون هم سم تریخ شو، ځکه چې هغه د ماشومانو په روزنه، په لیدنه او په پالنه نه پوهېده، ځکه عمر یې ډېر کم و.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روغ دی و. د ګټې وټې او خپلو ماشومان ته د نفقې ګټلو وسې نه درلود او هم دا وجه و چې ډېری وختونه د ماشومانو خوراک څښاک، لباس او درمل نه وو، او هم دې نیستۍ اړ کړه چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې وویل اوس د زینب او 15 بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه ګزاره کوي، چې د همدې ستونزو په وجه په رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشوم پیدا شوې چې دا دلته پلار ته وسپارله، دلته ماشوم پیدا شو، شو دو کالو ته مرسته نه بیرته پښتنه او شنرال نه نه په قشته نه د ماشومانو روزنه تعلیم هیڅ شی نه لري. څوک د ګاونډ کې اچھی ډوډۍ چی پخه کې جامې سپلې ماشومان ته ورول کې پخ چی پخنه کې هم د سیم ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کې دوه په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي. نادیا د خپل ټولګیوالي مریم کیسه کوي. وای مریم کوچنی او پښپغم ټولګي کې وچی واده شو.
سمای وهم سیم په چې د شپږم ټولګي څخه وعده کړله او سجون به خل ستونزه مشکلات سره مخ دي. کورانه توای چې ته د کور کارونه نشکوله د کور په وسلو باندې نه پويږي، د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پويږي. هغه بیچاره دوه ماشومان لري، اوس هم جون د ستونزه مشکلات سره مخ دي.
جونې وای د طالبان لخوا له شپږم د لوړو ټولګیو د خزینه زده کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیواله کې د نجونو ودول زیات شوی دی. د دوی په وینا په کم عمر کې د نجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامدار بیروزګاری او غربت دی. ډاکټران وای په کوچنیواله کې ودونه کول نجونې د فزیکی، رواني او نورو ستونزو سره مخ کوي او ترې پیدا کېدونکي ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسا خان ازادي راډیو ته وویل
انجونې د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلات سره مخامخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدوارۍ او ولادت په وخت کې وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي دوی په سمه توګه نشي کولی چې د ماشوم روزنه، تربیه او تغذیه وکړي شي.
ځایي خلک له طالب چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیواله کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وای چې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخه نیولې، په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې ده.
تاسو به د مینې پاره اوریدلې وي، خدای چې مینې ستوي ارزو اجمل ترمنه یارو.
کزنو عیش پتال ربل تو پپالنگ بدی دا حسی خطل
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلی پاتې ده او تعریف یې سخت دی. د ځینو له نظره دا شونې نه دي. ارواپوهان یو شان، فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیله معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه پیخي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې و ورځ وو وی هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زب په خندا ورکړم دا خپل خایس کمال، مالک یو څاڅ کې مینه راکړي څوک په سوال.
اخیوی مینه یو گل دے استازہ بھی اس فناشی ماوی او گل چی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینا یا عشق دا ادبیاتو، هنر او فرهنگ نوی برخه هم جوڑه وی. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا دی خبر پتایید سرائی پا آڑا وائی
مینا د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت د نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار، محتوا او اصلي منځپانګه یې مینا ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټ ایښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده. او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څه ورپاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ دی خپل مجسم عشق سی.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینا هغه احساس دی چې موږ اړ یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینا او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینا او محبت دی چې موږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینا د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکه هم ده. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپله د خدای د طلب د اشتیاق لپاره خای مینه.